السلام علیکم ماته بجې شوې ز امید زهیر مالیم ازادي رادیو اوري لومړی لاند خبرونه نن د سپټمبر 11مه د امریکا پر متحده ایالاتو د تورېستي بریدونو یو وشکاله پوره شول یو وشکاله مخ کې په دې ورځ دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګ ودانیو وشو چې دوی الوتکې ورسره وجنګول شوې درې مالوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانیو لګیدا او حمله کوونکو څلور مالوتکان ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یو کاروانته سقوط کړه پر امریکا په دې حمله کې نږدې 3000 کسان وو شل شول خدا له امریکا یو ل 1925 کیلومتر لري افغانستان سره تړلې حمله وبلل شوې دا حمله د دې سبب شو چې د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان برید وکړي ځکه هغه وخت طالبانو د دې حمله اصلي طرح اوسامه بن لادن ته پناه ورکړې و تفصیل به ورسته پر راپور کې واوري د طالبانو تر ولکې لاندې د طبيب خو پر وړاندې د مبارزې وزارت پای په 21 ولایتونو کې د ورستوي سیلابونو له عمله د مړو شمیر یو سلو څلور نوي تانو تر رسیدلې ده د دې وزارت وایان محمد نسیم قانی پرون ورستیو ځانیا او مالی زیانونو د اندازې پاړه ازادي رادیو ته وویل
دغه سلابون لامل یو سلو سلور نوي کسان په شهادت رسیدلې دي او د 215 پته څخه زیات کسان هغه د سلابون لامل زخمیان شوی 2000 اتیا کورونا د دغه سلابون لامل په بشپړ او نیمډول ویجاړ شوی دي همداسې 9000 څاروي د دغه سلابون لامل تلف شوی دي
دا سیلابونه د چنګاخ له لومړۍ د وګي تر لسمه پوری بهیدلې چې تر 9000 زیاته کرنیزم ځمکې هم تخریب کړي ده د طالبانو دفاع وزارت وایي د ملي دفاع په هانتون پنګړ کې پرون ماسپخین دی وی امریکایي بلاک هاک هلیکوپټر د نسکریدو په پیخه کې دوه پیلوټان او یو بلتن وژل شو دي د وزارت پرون ویلي چې دا سرخه کډ روزنیس پروګرام پر مهال په هوا شوې و چې د تخنیکی ستونزو له عمله نسکور شو په پیخه کې 15 نور کسان ټپیان شول وسله هغه چې طالبانو څبان دي کال مخکې پر افغانستان ولکټینګ کړ اکثر مسلکی پیلوټان او تخنیکی کسان یا افغانستان ووتل یا هم پکورونو کینول شوی دی د کرکټ د آسیای جام پایلو بیا فائنل سیالینن مازدیګر د سریلانکا او پاکستان ترمنځ کیږي د دوبی د کرکټ په میدان کې د سیالي د کابل پر وخت د مازدیګر شپږنیمه بجې پیلېږي د آسیای جام په دې سیالیو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوه مسابقه وګټلې او د څلور غوړ ټیمونو په اړه تل را پیدا کړ خو افغانستان د څلور غوړ ټیمونو په پړاو کې خپل درې سیالي سریلانکا پاکستان او هند ته وبایللې او لپاتې لوبو محروم شو او ملي لوبډله پرون کابل تستانه شو د اوکراین د امنیتی خدماتو ادارې تایید کړی چې د دوی ځواکونه د اوکراین په شمال ختیځه سیمه خارکیف کې مهم ستراتیژیک خارګوټی کوپیانسک ته ننوتل د ادارې پرون د خپل ټلګرام په چینل کې ځینې عکسونه هم خپاره کړي او ورسره یې لیکلي د دوی ځانګړي ځواکونه کوپیانسک ته ننوتی دا د اوکراینیانو خارګوټی او ویبه د ګڼو شواهدو داسې ښکاري چې د اوکراین پوځیانو په جنوبي سیمه خرسون کې هم چې له څو اونیو په جګړې کې روانې دي پرمخته ګونه کړي دي او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې هر کال 300 ډیر کسان ځان وژنه کوي دا سازمان پرون شن بچی د سپټمبر لسمه د ځان وژنې د مخنیوي نړیوال ورځ ده په یو اعلامیه کې د ځان وژنې د مخنیوي غوښتنه کړې ده د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په کار د ټول خلک په عملی اقدام سره نور وګړو ته هیله ورکړي او په دې ډول د ځان وژنو د پیښو په مخنیوي کې مرسته وکړي ازادي رادیو زموږ پر وپان هم ژوندې اوریدل شي ازادي رادیو ټکی کام زموږ ادرس ته وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شي د سپټمبر 11مه پر امریکا د القاعده شبکې د بریدونو یو وشتمه کلیزه پر طالبانو لا هم تور دی چې د القاعده شبکې سره اړیکې نه دی پرې کړي
دا مهال افغانستان د القاعده لپاره په خوندي پناه ځای بدل شوی
په پکتیا کې د نجونو پر مخ د تازه پرانستل شوی خونځو د دروازو بیا تړلو خبرګون نه پارولي
دا پیغام ورکوي چې طالبان اجازه نه ورکوي چې نجونی عملاً خونځو ته لاړ شي
که څه هم د خوړو نړیوال سازمان 20 میلیون افغانانو سره د مرستې خبر ورکوي خو خلک وایي عاجل او بشري مرستو ته اړتیا لري
موسکی ولا راسی کرد خام خوشنخت خیر و دا و خالو بشه خاله نوشته کیج رول غریب و دا تا بعد رول پا دیمونت کنون نوشته کیج
او د البانیا حکومت اعلان کړی چې یو ځل بیا یې په یو سرحدي دستګاه د ایران سایبری حمله کوونکو برید کړی
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دویمه نیمه کې به درسي ساعت د نجونو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خونې ځخ خبرونه واوري په پکتیا کې د نجونو پر مخ د تازه پرانستل شوی خو ونځو د دروازو بیا تړلو غن خبرونه خبرګونونه راپارولې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان یې به مشر پر دې کار خوښنی خولې. همدا ډول د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین بیا غوښتنه کړې چې په کار د نړۍ هر وګړي او غورزنګ د افغانانو د حقوقو لپاره خپل غږ پورته کړي. په خپل د طالبانو ځنی پلویانو کسانو هم ل خپل مشرانو غوښتنه کړې چې د نجونو خونځو د تړل کېدو مخه دی ونیسي. څه باندې کال کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو منځني خونځي او لیسي تړلې دي.
په پکتیا کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د شونځیو د دروازو بیا تړل کېدو عکس العملونه پاره ولیدي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د شوزو برخي مسؤلي هیدر بار ازادي رادیو ته وویل
لبد مرغدی واقعیت ته پکتو چې طالبانو په پکتیا کې د غنجونو خوانزي بیرته وتړل دا پیغام ورکوي چې طالبان اجازه نه ورکوي چې نجونی عملاً خوانزي وته لاړ شي. دا د افغانانو نجونو خزو او پټول کې د افغانانو لپاره تیاره راتلونکي په ډاګه کوي، ځکه یو هیواد هیڅ کله نو سو کله کېږي چې نیمایي برخه نالوستي وي.
د قلملار ټولنې مشر متی ولا ویسا ازادي رادیو ته وویل په پکتیا کې د طالبانو پرونی اقدام ګن افغانان نه هېدی کړی دي.
خلک سخت نه امید دي، پلرونه نه امید دي، ولس نه امید دي، او د خلکو د دولت څخه له وزارت څخه غوښتنه هم ده چې د جنو پرمختي شونځي نه بندوي. دا یو غیر عادلانه پریکړه ده، دا د ولس سره ظلم دی، دا د ولس په تیارو کې ساتل دي.
شاوخوا دوی ونی مخکې د پکتیا په مرکز ګردیز او تمکنی ولسوالی کې د انجونو منځني شونځي او لیسې بیرته پرانستل شول، خو پرون ګڼو انجونو د دغو شونځیو تړل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړل. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تیرونی یوې خبري غونډې ته ویلي و چې څېړنه کوي چې دا شونځي د چا په امر فعال شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور احمد پښتین پرون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي په پکتیا کې د جنوب پرونی لاریون د ستایلو دی. ښاغلی پښتین لیکلي باید د نړۍ هر وګړی او تنظیم د افغانانو د حقونو لپاره د افغانانو ژغ خبره کړي. له بلخوا د شزو او جنو د حقونو فعالی نزیفی حقپال ازادي رادیو ته وویل
کله مې دا ده چې افغانان په نورو مناطقو کې دوی هم پاتېږي او خپل غږ پورته کوي او خپل به خپل حاکمیت په لاس کې ونیسي او په مختلفو ډولونو ولاو چې هغه د مشرانو د جرګې په عقل وي یا اعتراضونه وي یا په لیکل په سوشل میډیا باندې دوی په دیوان اعتراض وکړي چې د علم نه محرومول اصلا غیر ظلم دی او هیڅ چاته دا اجازه باید ورنکړي.
د طالبانو د پهنې سرپرست نور الله منیر په زمری یا اسد میاش کې ویلي و چې د نجونو ځینې شونځي د کلتوري محدودیتونو له عمله تړل شوی، خو پرون غنو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې لیکلي چې د افغانانو په کلتور کې د نجونو د تعلیم مخالفت اساس نه لري. نن درې سوه اته پنځوس مورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیون نجونې له زده کړو پاتې دي. یونیسف په یو بیان کې چې د وشي په 13 نیټه پر ټویټر خبر شو له طالبانو وغوښتل چې پر خپل پریکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو شونځي پرانیزي. د طالبانو د پهنې وزارت مخکې ویلي و چې د ټولو نجونو پر مخ د شونځیو د بیا پرانستل کېدو په اړه د دوی طرحه مشانو ته رسیدلې، خو میاشتې وشوې دغه شونځي لا هم نه دی پرانستل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د خوړو نړیوال سازمان ویلي دوی روان کال په افغانستان کې 20 میلیونه زیات افغانانو سره مرسته کړې ده، خو تر خوای بیا ګڼ افغانان وایي عاجل بشري مرستو ته هم اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا دبليو اف پی وایي توانېدلې د آسیا پراختیایي بانک په سخاوتمندانه مالی مرسته په افغانستان کې سږ کال تر 20 میلیونه ډیرو افغانانو سره د خوړو په برخه کې مرستې وکړې. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی پر اړمن افغانانو د ژوند ژغورنې په برخه کې ستراري خوړ هم ویشل دي. خو هر ورځ د افغانستان له بیلابیلو برخو اوریدونکو له ازادي راډیو سره په تماس کې شکایت کوي چې مرستې تیرمنو کسانو ته نرسیږي. عبدالباری د هلمند نه
مستواله راځي ګرد خام وشنخته خیلو دا خالو بچ خلانو شته کیږي ورو غریب او دا تباد ورور په دې مرسته کې نه مشه کیږي.
بلخو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې 19 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري، 24 میلیونه نور وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي. د اوچا په باور په افغانستان کې له دغو ستونزو سره سره 15 میلیونه او اته لکه کسان داخلي بېځایه شوي دي. روستي او زلزلو او سیلابونو هم په افغانستان کې ګڼو کسانو ته ځاني او مالی زیانونه راوړي دي او د ژمي راتګ ښایي د دوی ستونزې نورې هم زیاتې کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
البانیا یو اربیا خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ پر یو سرحدي دزګا سایبریا انټرنیټي حمله شوې ده او عاملان په ایران پورې تړلي و. بل مخکنه انټرنیټي حمله د البانیا او ایران د اړیکو پرې کېدو پر تهران د امریکا د تازه بندیزونو سبب شوې و. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور جزئیات له احمد ته کاله و.
د البانیا د کورنۍ چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې دغه دوهمه سایبری یا انټرنیټي حمله د هغې خوانه ایرانی سرچینه لخوا شوې چې د البانیا او ایران د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کېدو سبب شوې ده. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې په تازه سایبری حمله کې د البانیا د پولیسو مخابراتي سیستم په نښه شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت اعلامیه زیاتوي د دې انټرنیټي حمله له کبله د اطلاعاتو د مدیریت هغه دستګاه چې په سرحدونو کې د خلکو تګ راتک ثبتوي د لنډ وخت لپاره لکاره ولوي ده. د البانیا رسنیو هم راپور ورکړی چې د دې دستګاه لکاره لویدل د دې سبب شول چې د البانیا د جنوب لږ تر لږه دوه سرحدي بندرونو کې خلک په اوږدو کتارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار پاتې شي. چارواکو د دې حملې د شنډولو لپاره په سمندري بندرونو کې د کمپیوټرونو د کنټرول سیستمونه مړ کړل. دا تازه حمله داسې مهال شوې چې څو ورځې مخکې د البانیا پر سرحدي سیستمونو یوه سایبری حمله د البانیا او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کېدو سبب شوه. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون په خپل ټویټر ولیکل چې مخکنۍ سایبری حمله د هماغه حمله کوونکو لخوا شوې چې د البانیا دوستو او متحدو هیوادونو غندلې وه. د البانیا حکومت تیره چهارشنبه ایرانی چارواکو ته امر وکړ چې له البانیا ووزي او له تهران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل. صدر اعظم ایدی وویل دغه پریکړه د جون د میاشتې د 15مې د سایبری حملې په تړاو د څیړنو په نتیجه کې وشوه چې د ایران سرچینې پکې داخلې وې. البانیا چې د ناتو غړی هیواد دی وایي کافي شواهد لري چې په هغه سایبری حمله کې د تهران لاس لرل ثابتوي. امریکا په ځواب کې د ایران د استخباراتو یا اطلاعاتو د وزارت او د دې وزارت د وزیر سید اسماعیل خطیب پر وړاندې بندیزونه اعلان کړل. ایران پرون شنبه دغه بندیزونه په کلکه وغندل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د سپتمبر 11 یوش کال مخکې په دې ورځ پر امریکا هغه بریدونه پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال پوځي ائتلاف د حملو سبب شول. هغه وخت هم پر افغانستان طالبان واکمنانو سکل هم طالبان پر افغانستان ولکل لري. شنون کې وای په کابل کې د ظاهري وژل کېدو ثابت کړ چې طالبان له حمله القاعده شبکې سره اړیکه لري. په دې ځنګړي راپور کې د موضوع ته کتنه شوې.
لنن څخه یوشت کال مخکې د 2000 لومړی میلادي کال د سپتمبر 11 د امریکا متحده ایالاتونه د څو خونړیو حملو په صحنه بدل سو. دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوي چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوي. درېمه الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولاګېده او حمله کوونکو څلورمه الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یو کارونده سقوط کړه. پر امریکا په دغو حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول. خدای له امریکا یو لزره 925 کیلومتر لري لا افغانستان سره تړلې حمله یو بلل سوی. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمنان و چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې و. په سعودي عربستان کې زیږیدلې هغه څوک چې د دغو حملو اصلي طرح هو بلل سو. امریکای د ورسپارولو غوښتنه وکړه خو د طالبانو د هغه وخت مشر ملا محمد عمر یې له ورسپارولو ډډه وکړه. بلاخره د 2000 لومړی میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 10 د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش پر افغانستان د پوځي عملیاتو امر وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات دي لپاره دي چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامی ولتیا برید وشي.
دغه عملیات د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ د رنګېدو سبب سول، خو اوسامه بن لادن چې امریکا په پسیبه لا هم لسترګو پناه وو، دې موضوع شاوخوا یوه لسیزه دوام وکړ. اوسامه بن لادن بلاخره د 2011 د کال د مې میاشتې پر دویمه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځانګړو عملیاتو کې ووژل سو.
د یونایټډ سټیټس هاز کنډکټډ ان اپریشن دټ کیلډ اوسامه بن لادن د لیډر اف القاعده.
او د القاعده شبکې مشري د دې ډلې دویمه درجه مشر ایمنل زواهری ته پاتې سو. تر دې پیښې څخه کم یو لس کال وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د اوسامه بن لادن د ځایناستي ایمنل زواهری د وژل کېدو خبر د پاکستان په گاون افغانستان کې ورکړ.
یونایټډ سټیټس سکسسفلی کنکلودډ ان ایئر سټرایک ان کابل افغانستان ټو کیل دی امیر اف القاعده ایمن ال زواهری.
د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایدن د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې ایمنل زواهری د جولای میاشتې پر 13 د کابل په یو کور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د پیښه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو د کال پوره کېدو په درشل کې وسوه. د دوحې په موافقه کې له تروریستي ډلو له دې جملې القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدو خبره هم سوې ده. په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي په افغانستان کې د الزواهری وژل کېدو د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې ثابت کړې.
دا مهال افغانستان د القاعده لپاره په خوندي پناه ځای بدل شوی. القاعده شبکه د طالبانو میلمنه ده. په وروستیو کې د الزواهری وژل کېدو دا موضوع ثابته کړه. هغه ته په کابل کې د سراج الدین حقانی تر نظارت لاندې پناه ورکړل شوې وه. د القاعده شبکې نور مشران هم په افغانستان کې دي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په دې باور دی چې القاعده شبکه نن سبا بیرته د طالبانو په یو مټ بدل شوې ده.
کچیر د القاعده او د طالبانو په خوانی جوړو اړیکو ته وګورو او بیا د القاعده د مشر الزواهری په کابل کې وجل کېدل، هغه هم د ارګ په 300 متره کې په یو مجلل کور کې او تر دې پیښه شاوخوا 3 میاشتې وړاندې تاسو راپور خبرېدل چې د القاعده د بخوانی مشر او بنسټګر د زوی ملاقات د سراج الدین حقانی سره د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سره، او تر هغه هم وړاندې هغه راپور خبرېدل چې د طالبانو په بهرنۍ چارو وزارت کې د القاعده ځینی تخنیکی کسان د دې سره په چارو کې مرسته کوي. دغه ټولو ټکو ته په کتو د دې کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په پټول ډار سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل قومټ او وزر ګرځېدلې دي.
د سیاسي مسایلو شنونکي سناوله مخلص وایي د القاعده په ګډون چې له طالبانو سره اړیکې لري، زیات افراطي ډلې د استخباراتي سازمانونو د ځینو پټو او ښکاره اهدافو د عملی کولو لپاره رامنځته کیږي.
طالبان او القاعده ډیر نشته اړیکې سره لري چې د دوی هغه تمویل او تجهیز او سرچینام ډیر سره نشته دی، او کوی په استلا باندې بخي فقط لاسونه واغلار او تر کې بیل دي کني نور لیوا خور څخه ابو دا نه خوري. دا سر په څنګه کې د ټول ابزاري ډلې دي چې استخبارات استفاده ځنه کې او د استخباراتي اهداف لپاره په نړیواله کچه رامنځته شوی دي او لا هم پر مخ باندې روان دي چې تر څو د نړیوال استخباراتي سازمانونو لپاره لا به وکي د غوډه مداخله لپاره زمينه سازي سي او د غوډه اهداف لپاره د ډلې جنگيږي او لا هم جنگ کوي.
د واشنگتن ډي سي د ويلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسيا د برخې مرستيال مايكل کوګلمن ازادي رادیو ته وویل دا سیناشي نسته چې طالبان دي لال قاعده شبکې خپل لار جلا کړی.
The Taliban is not distancing itself from Al-Qaeda.
Taliban la Al-Qaeda shabaki na jala kigi. Ka par Al-Zawahiri hamle ta katana wuklu. Pa targan da malumigi chi da Taliban o poliku ki aga ka haqqani shabaka wa ya bil so. La Al-Zawahiri sara bish pali aliki mawjudi wi. Au pa kabal ki da aga astu gnita asantia barabara kili wa. Zaka targan da da chi mumkina na da da Taliban o poliku ki de da cha la khabri do au la Al-Zawahiri sara lam rasti prata. نو موله هلت اوسیدلې وای
که څنګه پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو یو کال پوره سوی، خو د نړۍ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا د روان میلادي کال د اپریل پر 14 په یو راپور کې وویل د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 13 له افغانستان د امریکا د ټولو ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا متحده ایالاتونه له هغه تروریستي ګواښ سره مقابله کوي چې تازه سر اوچت کړی دی. د شورا په راپور کې د امریکا د یو اټکل په حواله القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د پیاوړي کېدو په حال کې شول سوي او راپور وایي چې دغه ډلې له افغانستانه هخوا هم د پام وړ ګواښ رامنځته کولی سي. په تېر حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د القاعده تر څنګ داعش ډله هم د افغانستان لپاره یو ګواښ بولي.
دغه د وروستي کوم تحولات چې په کابل کې رامنځته شو له ظواهري ووژل شو، نو هغه افراطي ډلې چې په افغانستان کې د مختلفو نورو اهدافو لپاره دلته موجود وو، که هغه ای ټی آی ایم ده، که هغه ای ایم یو ده، یا فرضاً لشکر طیبه یا نورې ډلې چې کوم دي او هغه مستقیما پاکستان هغه تقویه کوي، نو دې ډلو لپاره هغه پناهګاه اوس مشکله شوې ده او دا ویره ورسره ده چې طالبان په منځ کې که هغه قانی ګروپ دی یا نورې ډلې دي. دغه معلومات امریکایانو ته ورکوي او ځکه د دې افراد په نښه کیږي. یو طرف ته پاکستان کوشش کوي ټي ټي پي مشران د منځه ویسي او بل طرف ته امریکا کوشش کوي چې القاعده او دواړو کې سره دې رابطه لري. نو په دې خاطر باندې څه افراطي ډلې چې دي دا به د داعش په نوم یا یو خواته کیږي او د طالب په مقابل کې به خپل فعالیتونه کوي. داعش د په نوم باندې حرکت د طالبانو لپاره او د افغانستان لپاره او منطقې لپاره د اندېښنې وړ دي.
طالبانو په ور ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره کوم ارتباط نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا هم باید په سرحد سره وایي چې اوس القاعده تنظیم دلته شتون نه لري او د افرادو په شکل کې څوک وی هم په پټو په پنهان ډول باندې هغوی تنظیمي اړخ او تنظیمي سبخه نه لري. اوس او د داعش په وړاندې باندې زموږ مبارزه روانه ده، هغه دومره لوی تهدید نه ده چې د افغانستان له خاورې نه دي چاته ضرر پېږي.
خو په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي چې طالبانو دا ډول ژمنې د سپتمبر د 11 تر حملو مخکې هم کړې وي. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور لمخې احتمال شته چې د امریکا د ګټو په وړاندې د القاعده شبکې ګواښونه لا پسې پراخ سي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان له خاورې به هیڅ ګاونډي هېواد ته کوم ګواښ نه پېښېږي. شغلی مجاهد په چنګاش یا سرطان میاشت کې په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې په داعش پورې تړلي 3 کسان ووژل شول او 15 تنه نور یې ونیول شول. د دې په وینا دغو کسانو په ورستوي کې د تاجکستان او ازبکستان پر خاورو راکټي حمله کړې وي. په لندن کې د نړیوال ترورزم د چارو متخصص عارف سحر وایي په سیمه او نړۍ کې ځینې سیاسي بدلونونه کولی سي له افغانستانه نویو خطرونو ته زمینه برابره کړي.
پاکستان، ایران د مرکزی آسیا هیوادونه د روسیا او اوکراین جګړه د غټول مناسبتونه د افغانستان پر اوضاع شور یا هم برعکس اغېز کوي. پر دې بنسټ په راتلونکي کې په طالبانو کې هیڅ ځواک او اراده نه لیدل کېږي چې له افغانستانه د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو د دغو تروریستي تحرکاتو او ویجاړونکو فعالیتونو مخه ونیسي.
خو بیل روجیو وایي دا مهال د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې پر تله واقعي ګواښ القاعده شبکه ده.
طالبان به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې وجنګي شي. دوی دا مهال جنګي شي هم. د اسلامي دولت ډلې د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې ځینې حملې کړي. دوی د تاجکستان او ازبکستان په وړاندې ځینې راکټي حملې کړي. خو القاعده شبکه په افغانستان کې خوندي پناه ځای لري. طالبان د دې شبکې د ځپلو لپاره کوم کار نه کوي، ځکه القاعده شبکه د افغانستان میلمه نه ده. زما پند دا واقعي ګواښ دی چې له افغانستانه سرچینه اخلي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د تیر کال په دسمبر میاشت کې د جنرال فرانک مکینزی په حواله چې هغه وخت د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وو راپور ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د غړو شمیر زیات شوی، خو د دقیق شمیر په باب یې څه نو ویلي. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور لمخې وروسته له هغې چې له باګرام هوایی اډې او پل چرخی زندان څخه په زرګونو بندیان خوش اسول، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګې د غړو شمیر له 2000 څخه نږدې 4000 ته زیات سو. په دوام راغلی چې په افغانستان کې نورې ډلې هم فعال دي، لکه د پاکستانی طالبان غورځنګ یا چی چی پی، د شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ، د اسلامي جهاد او ازبکستان اسلامي غورځنګ. د ملګرو ملتونو او امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سلاکار برنت روبین وایي په افغانستان کې القاعده ته د پناه ورکولو له کبله د طالبانو په وړاندې کوم نړیوال اقدام ممکن نه ورته بریر شي.
The international community would be unlikely to
دا احتمال نشته چې نړیواله ټولنه د افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې کوم جدي اقدام وکړي، ځکه سخت اقدامات لوړاندې شوي دي چې په ډیپلوماټیک لحاظ د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل، د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کول او د طالبانو پر حکومت او غړو بیلابیل بندیزونه دي. خو د طالبانو عمده ډیپلوماټیک هدف اوس د شتمنیو آزادېدل، د بندیزونو لرې کېدل او په ډیپلوماټیک ډګر کې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل دي. که دوی د القاعده شبکې مشرتابه ته پناه ورکړي، دغه یو هدف به هم ترلاسه نه کړي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
کندهار کې هټېوال او صنعتکاران وایي ورسوي کې بانکونه د افغاني وسپنیزو او واړه بانک نوټونه نه اخلي چې د ستونزې صنعتکارانو د کار روزګار او ګټې مخنی ولید. تفصیل یې د صادق رښتینی په راپور کې.
عبدالمنان افغان په تیر یو اونۍ کې له خپلو مشتریانو چې یخې اوربانې پلورلې د 4000 افغانۍ په ارزښت وسپنیزې پیسې او د 300 افغانۍ بانک نوټونه راټول کړي. عبدالمنان وایي بانک همدا واړه بانک نوټونه 10% ارزان اخلي او د برښنا د بیل د تحویلي او مالی ورکولو پر مهال ورسخه نه اخلي.
یا ورته یخي پیسې لسی وشلې دي څوک د پنځه یخي د لسی خیر انسان د کندار ته جمع کیږي. د کندار ته ورکی خود کندار بیا خپل ګټه کوي. 500 پکښې کې هغه وسه جلا کوي. مشته لسی وشلې راټولېږي. د برښنا بیل مو لس لک اته لک او د 15 لک افغانو پر دي. دوی مشته وایي چې تاسو ګټه افغاني راو د مشته پر بانک یا ځاین لور یا د یو بنا بل بنا کی نو مش د حکومت څخه دا خوښ لور چې موږ څخه لسی وشلې د برق په بیل کې مالیا کې سپایي ټیکس کې حکومتي دغه کې موږ څخه لسی وشلې باید د دولت قبول کړي.
د عبدالمنان په شمول د کندهار صنعتکاران وایي له مشتریانو سره ټول کاروبار په واړه بانک نوټونو دی، خو زیاتوي چې بانک ورڅخه واړه بانک نوټونه نه قبلوي. د ګلاغا او خالد په نومونو د کندهار دوه صنعتکاران وایي کله چې دوی واړه بانک نوټونه په لوی بانک نوټونو بدلوي، لومړی باید په ډالرو بدل کړي.
ستاسو له پیغامونو
ما دا خبرې د اسلامي امارت پروچ عراق پر ورسېد چې د خواران دی لا کې د مکتب پر برابر چې بغاري وي دا چې بغاري وي دا زر مو وي لا کې هغه شر بغني وه غوړ چې کوي خواراني.
سلام علیکم د ازادي ټولو کارکونکو او ریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه د پکتیا مکتبونه چې وټړل سو دا ډیر غمجنه پېښه ده. زه طالبانو ته دا وایم کچېری شجنه ډاکټر نه وي نو تاسو خپل شجګ نارینه ډاکټر ته ورولې دا ډیر د شرم ځای دی. وسلام.
زه محمد جواز د افغانستان د کندهار د ولایت څخه ستاسو سره په تماس کیم. دلته د کندهار په ولایت په نمنایا کې چې دغه امارات راغلي دي په دغه اسلامي امارات کې مسته دروسه فورم رسنه د لیکل سوی مس په کندهار په نمنایا کې په مربوط کې مربوطات کې په دغه نایا کې دی چې د مو سوالاره چې دوه واره درې واره دی راغلي دي. دا زموږ د کلی د مشر چې دی دای ملا صاحب دی په کوټو کې نیمشته کې هغه کسان نیمشته کې چې هغه د دی خوشي او هغه کار برابر په ول او بلا کوم دروسه شی دی نیل دلی. دا څلرم واره بیا رااله چې په مسجد کې په خبر سم چې نیمشته کې چې واره لم نسم چې نیمشته مې کې چې و مې قتل خو د کلی او محل خلک دی هغه خلک نیمشته کې چې زه واره لم په ما وارو پنځل شل نور پاته دي. داس کسان مشتاقی چې دغه اسلامي امارات راغلي دي داغه کسان نیمشته کی جوال او بلا کبل نو وبس کی سب سوی داغه زاړه دی کلاس کاټ راسیم دغه تر سیږي ک دولس راس دی وکور د دوان نیمشته کی دی ګرد دی خپل په خپل سره خوې.
وعلیکم الحمد الله جان ل د کندی څخه تاسو سره په تماس کې يم. دغه یو مشکل مو در مشرانو یا در مسولینو پرې چهار څوک د ازمش په ولایت کې باید د ازادي رادیو لارښو څخه ورسیږي. هغه دا چې د غزمج لارا چې کوم د گیزو پر ولسواری راغلی د ډیره خراب ده او خلک ډیر په تکلیف کې دي. باید مشران او مسولین و دې ته توجه وکړي او د ازمج لارا را جوړ کړي. او د خلج په علاقه ورته وای په دا کې ډیره خراب ده او د خلک د منطقه چې د سیلو ډیره وړې ده.
په کابل کې اته بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. نن د سپتمبر 11 د امریکا پر متحده ایالاتونو د تورریستي بریدونو یو شکل پوره شول. یو شکل مخکې په دې ورځ دوی حمله په نیویارک د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوه ودانګو ودانۍ وشو چې دوی الوتکه وسره وجنګول شو. دا حمله د دې سبب شو چې د امریکا متحده ایالاتونو د 2000 کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان بریدو کړی. ځکه هغه وخت طالبانو د دغه حملو اصلي طرح اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په 21 ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شمیر 104 نوي تنو ته رسیدلی دی. دا سیلابونه د چنګاښ له لومړۍ د وږي تر لسمې پورې بهیدلي چې تر 9000 جریبه زیاته کرنیز ځمکه یې هم تخریب کړې ده. د طالبانو دفاع وزارت وایي د ملي دفاع پوهنتون په انګړ کې پرون ماسپښین د یوې امریکایي بلاک هاک هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې دوه پیلوټان او یو بل تن وژل شوي دي. دغه وزارت پرون ویلي چې دا څرخکه د روزنیز پروګرام پر مهال په هوا شوې وه چې د تخنیکي ستونزو له امله نسکوره شوه او په پیښه کې 15 نور کسان ټپیان شول. د کرکټ د آسیایي جام پایلو با یا فاینل سیالی نن مازدیګر د سریلانکا او پاکستان ترمنځ کیږي. د دوبۍ د کرکټ په میدان کې دا سیالي د کابل پر وخت د مازدیګر شپږنیمې بجې پیلېږي. د آسیا جام په دې سیالیو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقې وګټلې خو د څلورو غوره ټیمونو په پړاو کې خپلې درې سیالۍ وبایلودې او له دې سیالیو بهر شو. د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې تایید کړ چې د دوی ځواکونه د اوکراین په شمال ختیځ سیمه خارکیف کې مهم ستراتیژیک خارګوټي کوپینسکیان ستانه نوتی دي. لګڼو شواهدو داسې ښکاري چې د اوکراین پوځیانو په جنوبي سیمه خرسون کې هم چلوڅو اونیو پکې جګړه شوې پرمختګونه کړې دي. او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې هر کال تر 200,000 ډیر کسان ځان وژنه کوي. دا سازمان پرون شنبه چې د سپتمبر 10 د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ وه په یوه اعلامیه کې د ځان وژنې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. له ژمنې سره سم اوس هم درسي ساعت د نجونو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي اونیزه خپرونه واوري. چنن پکې د تاریخ مضمون تدریسي ګډه خپرونه مرسلین ارسلا چمتو کړي.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسي ساعت خبرونه ته خرغلاست. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبريږي. په پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجرې مستقیم ویش. مستقیم ویش دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوه برخو ویشل کیږي. دوهم د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجره په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځ ته راځي. نوې تولید شوې حجرې یا لورنۍ حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش ته مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تله. صرف نمونه په همدغه برخ کې یادوو: اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځ ته راځي. په دې عملیه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځ ته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي: لومړی او دویم میوسیس، چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هوکې درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له آزادې راډیو.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوې ولوستي. ښوونکي راته ویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوې مثبت ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کې بواورو چې د نباتاتو عالم لشنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د زیایي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپل د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتاتو څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات استفاده کوي، او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدله آب و هوا، رطوبات او باران ووسی نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته واګیاست. د نهم ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. ښوونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به وایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږدل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو لپاره تنفس ونه کړي ژوند له لاسه ورکوي. تاسې ګورئ که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو لپاره اوبه ونه څښي د ژوندۍ پته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډېر خوراک ونه کړي د ژوندۍ پته کېدلی سي، مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي دی مري ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ د هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپېریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي، هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چې شي توایي د هوایی لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایی لارې او سږي فقط خپل د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي، سی خبره ده د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو، مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس وله د ستوني او حنجرې څخه تیریږي، بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبة الریې یا د ترخیا او د برانشونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غذات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګه. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناکه مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوې شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو، هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یواری تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یواری هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستوني. موږ پر دې باندې په هاضمي سیستم کې ژغېدلي یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هاضمي سیستم کې ویلي و چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و حنجرې ته. حنجره د ستوني یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په حنجره کې خپل دوې دانې پردې یا د غښ تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومک کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غښ د خولې څخه راوباسو. دغه غښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي،
دغه صوتي پردي چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې په روپیدو باندې شروع وکړله، د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینه او په ښځینه کې فرق کوي. هغه دی چې د نارینه او د ښځینه آوازونه هم توپیر لري. قصبتوریه یا شخیه ترازو دا یو غزروفی یا کړپندوکي ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د حنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1.5 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوې شتون درلودی، دلته هم سیلیاوې شتون لري. دغه سیلیاوې نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قصبتوریه لوړه برخه د حنجرې سره تړلې ده. په کښته برخه کې شخیا په رسته او چپه برانشونو باندې ویشل کیږي. رسته برانش چې دی هغه رسته سږي ته داخلیږي، چپه برانش چې دی هغه چپه سږي ته داخلیږي. دغه شخیا ده موږ ویل چې کله دی سږي ته داخلیږي، په رسته برانش باندې بدلیږي او په چپه برانش باندې بدلیږي. سږي څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنی ده اسپنجي ډوله؟ دا معنی چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنی چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی. د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواو کې در حجابي حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانشونه ویلي وه، هغه یواری په برانشیولو باندې بدلیږي. د برانشونه او د برانشیولو تر مابین فرق شته. برانشونه دوه دانې وه، برانشیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانشیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایي کڅوړه باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوړه چی شي دي؟ ما وخت هم وویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوړه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سرژي چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوړه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده، ځکه چې دی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته ډول رګونه شتون لري. د دغه وشته ډول رګونو په واسطه باندې اخستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته ډول رګونو ته جذبیږي، او هغه وشته ډول رګونه د بدن بیکاره مواد، کاربن ډای اکساید، اضافي مواد چې دی هغه راوړي دغه هوایي کڅوړه تی ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس ما درته وویل. برانکس چې دی هغه بیا په برانشونو باندې بدلیږي، برانشونه په برانشیولونو باندې بدلیږي، بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویشته ډول رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل، د سا ایستل یا سږته د هوا داخلیدل، د سږ څخه د هوا وتل د تنفس عملیه په نامه یادیږي، چې انسپایریشن او اکسپایریشن کچیر بینګ سکیورټو وای هم سیدي. یو ځوان انسان چې دی هغه په یو دقیقه کې د 12 څخه تر 40 واره پر سا اخلي، دا نارمل دی. دا به کېدل سي غیر نورمال سي چې هغه په مش پران د لرتر سو اوس درته وایم. په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر 12 ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی، او بل کاربن ډای اکساید دی. تر ډیره حد پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوصل کیږي، چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اترا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګی است. خون کې راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري، او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه تر سره کوي، او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي. د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو، چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو، او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافیه په برخه کې بخون کوي راته د وینی د سیستم دوران لومړی برخه وړاندې کړي.
پام وکړئ د پښتو خبرونه محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړی اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. پاتې ورځ مو نیک مرغه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې در اورو چې قاچاقي سفرونو ته مخه کړې او اوس په نیمه لار کې پاتې دي. لا دې ځوانانو او د کډوالو د حقونو له یو مدافع څخه به ووري چې دوی نورو ځوانانو ته په وطن کې د پاتې کېدلو او د بدلون لپاره د کار کولو او که د وطن د پریښودلو مشوره ورکوي. افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري، خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کم کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده، هر څوک څه وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنی داسې څوک نشته چې وسره وړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی ولا خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی. مت زه په دغه لارو کې راتلمه تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لګه به را روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي رارسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلمه، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیده. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان دی، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیده. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې هغه لږ اسانه ده، نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیر صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای همالته تیږې پکې خوستل ترې راغلم. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولیږل، ورته وویل چې همالته یې خښ کړي، ځکه لیږلو هېڅ لارې نو او نو داسې څوکل چې ورته پیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې خخ کړو. نو ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې دا ټولو لارو کې یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي، موږ خو اوس بیرته لار نه لرو، ځکه چې دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې رایادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو چې یونان په بررو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی، موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپه که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنند. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونشي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ اول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي، که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره به ښه وي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د خپلې میرمن او دوه ماشومان سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې له خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نوموړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نورو ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دی شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده، له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، د درېو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي، چې ورسیږي هم یا لاس او پښه ماتوي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمیکنم.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.